0 افسانه و دنو 235 40 0 افسانه 82 255 تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خبر سولاری
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدل شي. په دویمه نیمه کې دوه ونی ځ خبرونه درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
د اوریدونکو ستړي مسې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ سي. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن لاسلیک سو. او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ کړي. د کمیسیون وایاند ګلاجان عبدالپدی سیاد نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دې کار هدف په ټاکنو کې د زورواکانو او په کلیو باندې کې د کلیوالي مشرانو د نفوذ مخنیوي دی.
یعنی متوازن سازی مراکز صورت میگیره و به شکل عموم تمام مراکز از خانه ملکه و زورمندان
دی وای مرکزونه به متوازن سی یعنی توازن به پکرامن ستسی او د ملکانو زورواکانو لکورنو لري به جوړ سي. شغلی سیاحت سرګند کړچی د اسد پشپاړسمه به درای اچولو د مرکزونو د ارزونی او توازن برابرولو بهیر پیل سي. د ولسجرګي او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به کالته د اسد پشپاړسمه تر سره شي. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن په ارک کې لاسلیک سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوی چې د دې پروژې قرارداد د ممتاز ګروپ شرکت ته ورکړ سوی دی. د ارک په حواله دا په افغانستان کې له څو سترو پروژو ده چې د جرمني پراختیايي بانک، د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره او د فرانسې انکشافي بانک یې تمویلوي او څارنه کوي. پر دې پروژه به چې په دریو مرحلو کې بشپړیږي تقریبا 2.5 میلیونه اورو ولګول سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لشتلشه لس زره کورنۍ څلرویشت ساعته د ټراک پاکي اوبه ترلاسه کړي. د عدلی وزارت وایي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پیښې سشکال کمی سوي دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 1315 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. په دې وزارت کې د بشري حقونو د ملاتړ ادارې مشر عبدالوحید هدایت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انسانانو د 450 قاچاقچیانو دوسیه په عدلی او قضایي ادارو کې څیړل کیږي. ملګرو ملتونو د جولای 1 د انسانانو د قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ اعلان کړې ده. او په بلخ کې د مخدره موادو د معتادو یا اخته خلکو شمیر 200 ته ورسید. په بلخ کې د خط نو ادارې دا خبر خبر کړی دی. د دې ادارې مشر عبدالقادر مصباح نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې تیر کال 1800 کسان په مخدره موادو په بلخ کې اخته شوي وو چې سږ کال یې شمیر 200 ته رسیدلی دی. په بلخ کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست دا خبر تایید کړی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه به زیات کړي. د خط نو چارواکی وای چې په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتېدو عمده دلیل دا دی چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د معتادینو د تداوی مرکزونه کم دي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټر کانتیننتال بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او وی ویل چې نوی میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف ویشتلی او اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د امریکا جنگي الوتکو چې په ګوام کې له هوایي اډې الوتوي پرون د جاپان او جنوبي کوریا د جنگي الوتکو په بدرګه د کوریا پر ټاپو وزمه تمریني پروازونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چین تور پورې کړی چې له شمالي کوریا سره پلانجه کې له متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره هیڅ نه دی کړی. ترامپ ویلي چې امریکا به د دې کار د دوام اجازه ورنه کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې پرون پر ټویټر کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ هم داراز د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی چې د چین حکومت ته یې چې د په وینا د امریکا ملاتړ نه کوي اجازه ورکړي و چې میلیارډونه ډالر په تجارتي معاملو کې وګټي. د جرمنی پولیس وایي د هغه هیواد په جنوب کې وسلوال سړی په یوه ډیسکو کې پر خلکو ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل او څلور نور زخمیان شو. پولیس ویلي حمله کوونکی 34 کلن و. دا پیښه تېره شپه سوې ده. د سیمې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی له پولیسو سره په ډزو کې زخمي شو او په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو دا رد کړي چې حمله کوونکی تروریستي خیالات درلودل. د پولیسو په وینا حمله کوونکی عراقی و او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې ژوند کاوه. پولیسو دا هم په ډاګه کړي چې حمله کوونکی د پناه غوښتونکو له ډلې نه و او د حملې په اړه څېړنه روانه ده او سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي. او په مولدووا کې سلګونو کسانو نن د هغه هیواد په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه هیواد په پلازمینه چشناو کې لاریون کوونکي چې د مولدووا او اروپایي اتحادیه بیرغونه یې لېږدول د پارلمان د ودانۍ مخې ته تېر شول. د مولدووا پارلمان د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې سیاسي ائتلافونه په اسانۍ د پارلمان غړیتوب ترلاسه کولی سي. د نویو انتخاباتي حوزو د جوړېدو اجازه ورکوي او له کاندیدانو غواړي چې خپل شتمنۍ اعلان کړي. د پارلمان پر دې کار انتقاد سوی او یو شمېر کسان په دې باور دي چې دغه بدلونونه به په مولدووا کې د دوو سترو سیاسي ګوندونو په ګټه تمام سي. د وینس کمیسیون چې په اروپا کې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو اختلافونو څارنه کوي له دې بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی. خو د بدلون ملاتړ کوونکي وایي چې د پارلمان دا اقدام به سیاستوال ښه حساب ورکولو ته اړ کړي. په مولدووا کې پارلماني انتخابات په 2013 میلادي کال کې کیږي.
له فرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان سیمې ونړي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب باوري دلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روخانه ده او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غره لارې د افغانستان سره همغږي ده.
واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه پیاوړې شي، تروریزم د سیمې خلمن ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له کارپو سره هم غږېدلې یو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سې شنبې ورځ د نوی صدر اعظم ټاکي. په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روخانه دی او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوړه لاري د افغانستان سره همغږي ده. د دې شورا ویان قادر شاه د یک شنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې د تروریزم سره د غیسمنې مبارزې لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قومندان د افغانستان په دریو ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره غوره ټاکنه د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
موږ تاسو غواړو واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه پیاوړې شي، تروریزم د سیمې خلمن ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي. که چیرې زموږ هیوادونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې.
خو د ایران د سپای پاسدارانو د قومندان روستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپرولې او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګ ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوانه چې د سپای پاسداران کوم خبرو کوي وکړ درلود دا فقط د افغانستان او بل لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کړنه نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقی هواد ووسی. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام ووسی او د افغانستان د اوبو او د زبینا دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د دې هیواد رسنیو ته د شنبه پر ورځ ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او هوال لري افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې ده. د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستانه وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. ښاغلی کوستانه وایي د ایران استخباراتي مداخلې د افغانستان لپاره له خطر څخه خالي نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له دوو خواوو سره په جنګ کې ښکېل نه شي نو پکار ده چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
قدر منوریدونکو واصل وسالو بیا هم پام دې موضوع کې تمکیګو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ایران دا ډول سرګندونی البته د ایران د زینو چارواکو لوري دا ډول سرګندونی په افغانستان کې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاس وهنه. د زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې تری پوښتلی چې د ایران د سپای پاسداران د قومندان سرګندونی په مشخصه توګه د کوم هدف لپاره دي؟
زه فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوې خبره نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوې پړاو ته غنوب داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت پرې ملتیا شروع کړی ده. نو بنا فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قومندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري او په کل کې کوګور هغه ولایتونه چې ایران سره همجوار دي خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران اغښتلتیا او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغان حکومت سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت تر مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قومندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړې افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت باید بې تفاوته پاتې نه شي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري له څه شي نه په ویره کې دی چې دغه ډول سرګندونې کوي؟
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی تړي. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي. نو بیا خپل د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت تر لاسه ورکړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه د امریکا د حضور سره دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره دوی دغه تضاد ده چې د ایران د قومندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قومندانانو سره مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسله مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید مقننه قوې د ادرسنه دي، اجرا قوې د ادرسنه، او همدارنګه د خپلې استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي.
قدر منوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات تر دې وړاندې په کابل کې هم د ایران په افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه مظاهره شوې او همدارس په فراه کې هم خلکو په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اندېښنه خولې وه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت باید زر تر زره په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
قدر منوریدون کو تاسوز منغکل ازادی راڈیو چخوری او دا هم پاتی مطالب. دا افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون اعلان کرائی چه دا رای ورکولو مرکزون بعد دا سیمیز و زورواکان و ملکان و لکورونو لری جوڑ کری. دا دی کمیسون منشی ویان عبدالبدی سیاد ازادی راڈیو تو ویل چه پا دی کار سر با پا انتخاباتو که دا سیمیز و زورواکان و دا نفوذی کسانو لاسوهن مخنیوی وشی. خود افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس وی چې د انتخاباتو کمیسون باید د دې ترڅنګ د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ننګونو څېړنه هم پیل کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ شي. د دغه کمیسون په وینا اته ورځې وروسته یعنې د روان لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې په 14 نیټه به د رای ورکونې د مرکزونو د څېړنې پروګرام هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیک او عامه پوهاوي کارکوونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپونه پیل شوي او ټاکل شوي چې اته ورځې وروسته دغه کار په رسمي ډول پایل شي.
د رای ورکونکو مرکزونه به د سیمه ایزو زورواکو او ملکانو له کورونو لرې په دولتي تاسیساتو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو او مسجدونو کې جوړ شي. ټول مرکزونه بیا ارزول کیږي. کوم مرکزونه چې خلک ورته لاسرسی نه لري او یا هم خیالي وي باطلیږي او نوي مرکزونه جوړیږي، یعنی مرکزونه په متوازن ډول جوړیږي.
خاغلی سید دغه شان وویل چې په روانو انتخاباتو کې به هر رای ورکونکي د رای ورکونې په یو ځانګړي مرکز کې ثبتېږي چې له هماغه مرکز پرته بیا بل ځای رای نشي کارولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه موده مخکې د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2015 میلادي کال په پسرلي کې وشي، خو ظاهرا د انتخاباتي سیستم نه اصلاحات د دې لامل شول چې دغه انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامني هم د انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا کسه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې د پیلولو هرکلی کوي، خو وایي چې د امنیتي ننګونو ارزونه هم باید پیل شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
د رای ورکونکو د مرکزونو له ارزونې مخکې مهمه ده چې موږ د امنیتي ننګونو یو ارزونه ولرو، امن او ناامن سیمې په نښه کړو. په دې توګه به د رای ورکونکو د مرکزونو سمه ارزونه وشي او معلومه به شي چې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته لاسرسی لري او کنه.
له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه د چمتووالي خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو تر ارزونې وروسته به د رای کوونکو د کارتونو د ورکولو لړۍ هم پیل شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د مازیګری خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هرو لسو کسانو کې یو په هپیټاټ یا زیړی اخته کیږي. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شمې پوره ازادي راډیو ته ویل چې د عامې روغتیا وزارت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولې دي. دغه وزارت د یک شمې پوره د زیړی پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هرو لسو کسانو کې یو تن د زیړي په یو ډول اخته دی. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تبه، کانګې، نس ناستې، د ادرارو د رنګ توروالی، د سترګو سوزش، سستی او بېحالي، له غوړو څخه یې بد راتلل په زیړي د اخته کېدو مهمې نښانې دي. ډاکټر نورزی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
در افغانستان در هر ده مریض
په افغانستان کې په هر لسو ناروغانو کې یو تن د زیړي په ناروغي اخته کیږي چې ډولونه یې توپیر کوي. له نیکه مرغه کومه پالیسۍ چې په نړیواله کچه پلی کیږي د عامې روغتیا وزارت یې هم په ملي کچه پلی کوي او زموږ یو له لومړیتوبونو څخه دا دی چې د ساري ناروغیو پر وړاندې مبارزه وکړو.
دغه وزارت د یک شنبه په ورځ د زیړي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. دغه ناروغي 15 ډولونه لري چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی لومړی یعنی بی او سی دی. د ډاکټر نورزی په وینا له ناروغ سره جنسي اړیکې په یو لوخي کې خوراک له یوې پچکاري څخه د ډیرو کسانو استفاده د یادې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل دی. نوموړي دغه شان د دغې ناروغۍ واکسین د تطبیق په اړه داسې وویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپل ملي کمپاین پر مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زیډي واکسین تطبیق په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او د واکسین به ترسره کیږي. له نیکه مرغه د افغانستان په کچه د دغې ناروغۍ درملنه شونې ده.
د ډاکټر نورزی په وینا د شخصي حفظ الصحې په پام کې نیولو او عامه پوهاوي سره له زیړي نه د مخنیوي امکانات شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په کابل او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، کونړ او دایکندي کې په زیړي د اخته ناروغانو د مشورې او درملنې لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 30 میلیونو ډېر کسان په ویروسي زیړي اخته دي.
د ناجیه صافی ریپورت ته غوږوي. افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یو لس مادي لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره د قانون کېدلو پر لور مهم ګام بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوې او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او د دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي انشاءالله.
دا مقرره چې درې فصله او یولس مادې له شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نور خپلوانو ته ورکولې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه موږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم د باعث چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې د یو چوکاټ کې او داخل دی او طرزالعمل موږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده، حکومت په خپل سره تصویب کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو، هر پروژې ته به موږ ورتلی شو، په هر پروژه کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نشو کولی.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، اوس هم له سیمه او نړۍ څخه یو دوه مطالب راخلو. د پاکستان پارلمان د اگست په لومړۍ نیټه چې د سه شنبې ورځ ده نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکېلو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر څوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. په دې اړه د وروستیو پرمختګونو جزئیات له اسلام آباده د ازادي راډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د نوي وزیر اعظم انتخاب لړکې قامي اسمبلی سیکرټریټ شیډیول جاری کړی دی چې تر مخه به سبا غرمې تر دوو بجو پورې د وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه وصولولی شي او هم د دوشنبه په ورځ به د قامي اسمبلی سپیکر د نامزدګۍ د کاغذونو کتنه کوي او د اګست په لومړۍ نیټه به د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلې کیږي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خالی په ورځ وویل چې د ګوند له اړخه به شاید خاقان عباسی د هیواد لنډمهاله وزیر اعظم وي. شاید خاقان عباسی په 1958 کې د ایئر کوموډور خاقان عباسی په کور کې زیږیدلی و. نوموړي ابتدایي زده کړې په کراچۍ او مری کې ترلاسه کړې او د امریکا د کالیفورنیا یونیورسټۍ نه یې بیچلر آف الیکټریکل انجینیرینګ او وروسته یې د جارج واشنگټن یونیورسټۍ نه په یاده څانګه کې ماسټري وکړه. شاید خاقان عباسی په امریکا کې په مختلفو عہدو کار کولو وروسته کار کړی دی. دې تر څنګه نوموړی پایلټ هم پاتې شوی دی. 1900 د کم وروستو چې شاید خاقان عباسی هم په یاد کال په عامو ټول ټاکنو کې برخه واخسته او په لومړي ځل د مری څخه د قامي اسمبلی غړی وټاکل شو. شاید خاقان عباسی په 1990، 1993، 1999، 2008 او 2014 ټاکنو کې هم د یادې سیمې نه د قامي اسمبلی غړی منتخب شوی. صرف په 2002 کال کې د پیپلز ګوند کاندید نه انتخابات بایللي وو. نوموړی په 1999 کې د نواز شریف په دویم دورې حکومت کې د قامي فضائي کمپنۍ پی آی اے چیئرمین وټاکل شو او په 1999 کال کې د فوزی کودتا پر وخت نواز شریف سره یو ځای ونیولې شو او قریبا دوه کاله زندان کې تیرول وروسته په 2001 کال کې خوشی کړې شو. په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون اتحادی حکومت کې نوموړی د لږ وخت لپاره د کامرس او قامی پیداوار وزیر وټاکلې شو او په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت راتللو وروسته شاید خاقان عباسی ته د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزارت ورکړې شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگټن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اجمل تورمان له سلطان محمد سرور نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوی کړکیچ څنګه رامنځته شوی.
ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدی وکړي چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې لیوې لوی وچې بلې ته مزل کولای شي او دا هم ویل چې دغه توغندی د اټومي امکاناتو سره امریکا په نخښه کولای شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه B-1B بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه الوتنې ترسره کړې دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړې دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیارډو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره لدې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمن سوداګرۍ کسر 309 میلیارډ ډالر وو. ډونالډ ټرمپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو لکبل دغه هیواد باندې فشار راولي.
قدر من اوریدونکو او د نننې خبرونې ورستای مطلب دا دی چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چاره پیل کړي دي. تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري د انقلاب په کلونو کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لانړه. اوس د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و نږدې و چې خپل فرهنګي او هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د بیا جوړول چاري پیل شوی دي چې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ په بودیجې سره به دا کار بیا سره جوړیږي په مغه شکل باندې لکه څنګه چې په خوا
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دا تاریخي کلا په نږدې 15 جریبه ځمکه کې آباد شوی چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده. د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د سلورو برجونو درلودونکو دا کلا چې په منځ کې یو ښکلی قصر درلود اوس دوی غواړي چې په پخوانی بڼه یې ورغوي.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلابي او قومندان ویلي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې دوی استخباراتي کنټرول لري. په همدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره غږېدلي چې په ګټه یې اورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې بجې باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی مه سره ولو او نو که د اتفاق له موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی. زما پیغام دا دی دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخله نه دي. دا د 50 کاله دی خو ته پاکستان ایران هغه ګټه چې دوی پکې لري افغانستان کې مداخله کوي غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي.
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 1 دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ سي. دا کار د انتخاباتو پر بهیر د هغوی د نفوذ د مخنیوي لپاره کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سر په 14 به د رایه اچولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر هم پیل کړي. په بلخ کې په مخدره موادو د معتادو یا اخته کسانو شمیر 200 ته ورسید. په بلخ کې د ختنه او پونوموي ادارې دا خبر خبر کړی دی او د دغې ادارې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال په بلخ کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمیر 1,000 و خو سږ کال 200 ته رسیدلی دی. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزیاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن پارک کې لاسلیک شو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې پر دغه پروژه به په دریو مرحلو کې تقریبا 2.2 میلیونه یورو ولګول سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10 کورنیو ته 24 ساعته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. د عدلی وزارت وای په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پیښې سشکال د تیر کال په پرتله کمی سوي دي. د وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې په 1395 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې نن د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ پر سړک د دوو موټرو په ټکر کې 8 تنه مړه شو. په پاکستان کې چارواکي وایي چې پارلمان به د سې شنبه پورې غونډه وکړي او دغه هیواد نوې صدر اعظم به وټاکل سي. د امریکا هوایی ځواک وایي دوه بم غورځونکو الوتکو د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت وایي دا کار یې د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره وکړ. او د جرمني پولیسو وویل د هغې هیواد په جنوب کې یو وسلوال سړی په یو ډسکو کې پر خلکو ډزې وکړه، یو تن یې ووژل او څلور نورې زخمیان کړي دي. پولیسو ویلي چې دغه حمله کوونکی 14 کلن و، عراقی دی او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې اوسېدل. د جرمني د پولیسو په وینا هغه حمله کوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل سوی دی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د په کابل کې د اتلسو کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د وشو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې څه باندې 400 لوبغاړو د کابل له 15 کلبونو څخه ګډون کړی دی. د دغو سیالۍ هدف د کابل د وشو د ځوانانو لوبډلې ته د 22 نویو ورزشکارانو مریدي کول دي. دغه سیالۍ د روان لمریز کال د اسد په 8 نیټه پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د ویوینام د 15 پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ولاړل. د بدني روزنې ریاستوال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي، یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د څه باندې 150 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په 13 پیلېږي او د اګست تر 8 دوام کوي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي په نړیوال جام کې نن بارسلونا ریال مدریت ته ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال لوبډلې 3-2 پر وړاندې ریال مدریت ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه لوبه د میامی په هارد راک استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
قدر نوریدونکو، زمونږ د نننې خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیده. اوس هم د انصاف په لټه کې ولاغي ورسته د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د یو وسیدونکي حاجی خان ستونزې راخسته ده. د وی اته کاله مخکې د 200 جری بزمکه چي کورونه پکې وو. د لخکرګه خاروار زنه واخسته چي یو جامع جماعت پکې جوړیږي. د د په خبره په دغه زمکه جامع جماعت هم جوړ نشو او نمرې شو او خاروال په خلکو خرڅ کړه. د وی سو کاله کیږي چي د خپل حق د راستنولو لپاره په دفترونو ګرځم خو خپل حق می تر لاسه نه کړو. لا سرګردان یم. د د ستونزه مو د هلمند ولایت لچارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی خان او ورپسې د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور ستان نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم یې حاجی خان دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه اوسېدونکی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
دغه اته کاله نه کاله کېږي چې زما کورونه ونړوله. زاړه ښاروال فاضل ساپي بیا راټول چې دلته مسجد راځي. تا ته بل ځای در کوم. هغه نمرې ټوله شخصي خلکو ته ورکړې وو، بل ته ورکړلې. بیا ما عریضې وکړې، دوه نمرې راکړې، 15 نمرې وې، دوه راکړلې، 14 نمرې مې پر پاتې دي او زما حق و حقوق ماته نه دی رسېدلی.
دا ځمکهستانه په کوم نامه واخیسته؟
ول دلته مسجد جامع راځي. نقشه یې راته راوښول چې دا نقشه کې مسجد جامع ده. مسجد جامع په نامه زما سا واخیستل. زه دغه سې کړلم، یو غولولم، زما حق و حقوق یې ماته را نه کړل.
اوس دا ځمکه څنګه ده؟ په څه حال کې ده؟ څه پی جوړ شوی او کنه؟
شخصي کسانو کې ور کړی دي. بار هغه ټوله معلوم دي. داري ولې معلوم چې دا پلان کې تور کړی دی؟ پلان کې تور کړی دی. والي صاحب ته ورغلی يم. سرانوالي قرار یې ستل دي چې ستاک بدر کول کې. لوی سرانوال صاحب ته ورغلی ما کیمرا کړی پر دا سرانوال د یلمن په سرانوال باندې. والي صاحب راته ویلي چې حقوق یې معلوم دي. د ځکه نسته ځای نسته. نو زه تا ته ځای چیرې زه تا ته درکم؟
مخکې دې ویل چې والي هم پی خبر دی. نورو دفترونو ته خو نه تله.
ولسي جلګې ته مې کړې ده، ارګانې مالې ته مې کړې ده، د ښاروالۍ دغه ته مې کړې. بخښ یو ځای بخښ پاتې. هغه بخښونه مې ټوله عریضې کړې دي. د اوس پرې زما حقوق ماته نه دی راکول سوی.
دغو ادارو ته چې ته لاړې دوی به تا ته څه وویل؟
ورته لیکلی دی، دا دی ولایت لیکلی دی چې دغه سړیا حقوق تثبیت شوی دی، دغه سړیا حقوق ورکی اوس ما حقوق ماته نه رسیدلی.
ته اوس هماغه خپل پخوانی ځمکه غواړي او غواړي چې په بل ځای کې بدل درکړي؟
که بل ځای زما د ځمکې رقم ځای ماته چې ځای راکړي، که نه یې هغه زما د مسجد په نامه چې زما سره ځای اخیسته شوی باید زما ځای ماته راکول سي.
هغه ښاروال چې تای نوم واخیست اوس چیرې دی؟
هغه چې دی دلته د پارلمان چارو په وزارت کې رئیس دی. دلته زه غوښته یم دوه درې واره ورغلی یم، خپل پر وعده نه دی درېدلی. دا سړی موږ خو رایت خلک یو، راسې یوې دروازې ته ولاړ بلې دروازې ته ولاړ، بس موږ سره نه دغه کېږو. وزیر صاحب ته مو ورغلی یم، زاړه وزیر صاحب دی، د پرایه صاحب دی، دې راوغوښتئ چې د دې سړي حق حقوق ورکړه. تی ورکوي که والي صاحب یې ورکوي، هر سړی ورکوي، د دغه مشکل ور خلاص کړه. وعده دې سړي وکړه، دا یم اوس هم راغلی یم، په دغه کابل کې یم، زما حق حقوق ماته نه رسېږي، زما سره ظلم کېږي.
ستا ځمکه څو جریبه وه؟
در دوه جریبه اضافه کېږي. په دې دوه جریبه کې موږ کورونه سرایونه جوړ کړي وو، موږ ورونه وو کړي وو، سرایونه راته ونړوله. د مسجد په نامه په نقشه راته کښېښول. دا نقشه ده چې په دغه کې مسجد هم شته، په نقشه کې هم شته. پنځو ورګانو د ولایت تایید کړي چې مسجد دی، مسجد ورک دی، مسجد نشته. مسجد یې نمرې کړي، کورونه کړي دي، خرڅ کړي دي. 114 لمبر دي، اویزونه یې راکړي دي، ول نورې 14 دي هم درکوم. یوه بانه او بله بانه کېږي چې تر لوی سارنوال صاحب ته درې ګاشته ورغلی مت.
د جومات پې ولې جوړ نه شو؟
جمعات خو نو جمعات په نامه باندې جوړ نه سو. جمعات جوړ سوی خو هم مشکل نه درلو. جمعات جوړ نه سو، بس دغه دغه کې په نقشه کې هم دا جمعات خو موږ په هلمند کې دغه کارونه دغه شروع دي، په دغه موضوعات په دغه ادارو کې دغه پخوانی دغه کارونه شروع دا کیسې وي. جمعات جوړ نه سو، زما کورونه ونړي، زما سرپناه ول باید ماته دغه د مسجد ځای برته ماته راکي.
ستا ستونزه به دولتي مقامات ته ورسو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د هلمند ولایت د والي له وایاند عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب، په هلمند ولایت کې که د چا ځمکه استملاک شي یا د نقشې لاندې راشي یا سړک پیرا شي او د هغه سړي ځمکه لاړه شي، څه تدابیر ورته لرئ؟ هغې ته نور ځمکه ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ کوم اصول دی ستاسو په ولایت کې؟
په هلمند کې فعلاً هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دی املاکی موضوعات که تقریبا پر دو دیرش مواری داری چه شخصا والی سیبه و هر کمیتون کم چه در املاکی کمیتون دیدی و غول پاره دوی مشخص کردی و هر موارد چه هر پریزایی که یاد خلق و مشکلات رو سرای دیدی یا هم دولت تستیز دیگوی یا هم پنور و برخو تستیز دیگوی پری برخو که طول موارد نوب شویدی او مرکزی دولت تا حالا ریاست جمهوری تا او ارد ریاست تو ارگانو تا اصول شویدی.
دا موضوع می پده خطر مطرح کرده چه دا لشکرگان یو کس تیلیفون کرده دا خان آقا پنام داوی چه اتک علمخ که دا سو جیری بزمک آوه چه سرین هم پکیو کورون هم پکیو دا دولت را نواخسته چه دلتا مسجد جامع جوری گی، لیکن دا اتک علمخ گی چه دا غزمک به نور خلق و خرصه شوا دا شهروالی دا خوانه مسجد هم پی جور نشوا و زما حقم سوگ نرا کهی. دا دی مسئله نتاسی خبری است؟
په دې برخه کې اټما موضوع چې تاسو سره شریکه کړی ده، یا هم په دې برخه کې په دې خاطر باندې ترڅو چې دا موضوع دقیقا معلومه شي او دا موضوع ټول د ثبوت او اسناد او شواهد او پاساس باندې له ولایتي ادارې سره شریکه شي، او په دې برخه کې خپل حاجی خانه که هم کولای شي چې ولایت مقام کې زما دفتر ته راشي او یا هم مال دفتر له طریقې سره دا موضوع خپل شخصا د مقاماتو سره شخصا والي سره شریکوم. خو دا چې دې موضوع پکله باندې تر اوسه پورې کوم شی په لاس کې نه لرو او زه خپله شخصا ته خبر نه یم، خو د دې لپاره چې د دې لپاره آگاهي شي هغه موارد چې هغه قانوني موارد وي، هغه څه چې هغه د حق وي، هغه هیڅکله هم ولایتي اداره د حق څخه په دفاع کې هغه حلې دلې چې دي هغه هیڅکله هم نه ترغوي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کېدلی شي دی خپله ولایتي ادارې ته ولایت ته راشي او په ولایت کې د کوم اړوند ستونزه چې ده دا په مستقیم باندې موږ سره شریکه کړي، هغه حل لاره چې د لپاره پیدا کیږي موږ کوشش حل ځل کې وو په دې برخه کې چې قانوني وي، او هغه څه چې ډېری مشکلات داسې راځي په دې ځای کې چې هغه ځکه د یو شخص وي او اصلي قواله یا شرعي قواله یو بل شخص په ځمکه باندې لري او یو بل څوک دعوه ور باندې کوي، دوه جانبین راپورته کیږي، بالاخره په محکمه کې یو جانبین حق وي او هغه دولت لاغت خدام ځکه استملاکوي او هغه ته دیغو بدیل ورکوي یا ځکه ورکوي او یا هم هغه پیسې او یا حد چې مدی نظر ورته نیول کیږي هغه دوی ته سپارل کیږي، د بل شخص راځي هغه هم خپله دعوه کوي. ځینې موارد داسې هم پیښیږي نو په دې اساس باندې چې دا موضوع موږ ته ښه روښانه شوی وي، دوی کولی شي چې هر کله چې دوی وغواړي موږ سره په ولایت مقام کې وویني، شخصا زما دفتر ته راشي، دا موضوع زه نږدې نه وګورم او وڅېرم، خپل والي صاحب سره شریکه کړو. که چیرې په حق وو موږ به د هغو لپاره هلې ځلې کوو، او که چیرې دا و چې خلکو ته زیان وو او یا ناحقه وو او یا کوم مشکلات نور درلودل یا محکمه کې مشکلات وو، هغه به هم په دوهمه مصیبت.
جناب زواک صاحب، تاسو وعده ورکوئ چې دې شخص سره به همکاري وشي؟
بله، موږ نه تنها چې دته، بلکې هر څوک چې موږ اواز اوري، غږ مو اوري، هغه کولی شي هغه موارد چې هغه قانوني وي هغه موږ د هغو ملاتړ کوو. هغه هېڅکله هم هېڅ وخت هم هغه څوک نه پرېږدو چې بل چا حق وخوړل شي. واقعي بنسټ ولاړ او هغه ته چې یو چا حق وي هغه موږ غوڼه دفاع کوو، که څه هم هغه دولت هم ځینې خوړلی وي، موږ هغه لاره ورسله چوو چې هغه د ستونزه پرې حل کېږي او د حق حقدار ته.
ځواک صاحب، دی کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي؟
کېدلی شي سبا ته دفتر ته راشي، هر کله چې ده وخت وزما شمېره ده، هغه شمېره ده، باید زما سره خبرې وکړي تر څو کوم موارد چې ټول سره واضح کړو او موازی معلوم شي، موږ به انشاءالله په دې برخه کې درته هلې ځلې.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت یو وسیدونکو حاجی خان شکایت کوي چې د هلمند خاروال زنی سو جریبه شخصي ځمکه د جامع جمعه د جوړولو په نوم واخیسته، خو پر دغه ځمکه جامع جمعه جوړ نشو او په نورو خلکو خرڅه شو. دوی دولت دی ورته په دغه ځمکه کې پوره حق ورکړي او یا دی ورته نور ځمکه ورکړي، او د هلمند والی ویان ژمنه وکړه چې د دا اسناد به وکتل شي او ستونزه به حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ درا واخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاله موندلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولو. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې یم. زکه زه د ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلو خپل خپل خپلوانو سره نادره کوو، د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو. څه د قربان محمد شریف پیدا کړي، زه د ازادۍ د راوډي د دغه خدمت نه دغه ازادۍ در اودې د هلار چې محمد شریف نامې په کلونو د خپل قربانو ته جدا اولو پیدا اصول د ازادۍ در اودې مننه کوم. السلام په احترام.
هرات څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی، نو غیر ارادي خبرې کوي، خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جګ سړی په صورت تیار دی، راغلی دی د هرات په ترمینل کې دی، نو که چیرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو، همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو، نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې دوی خپل ادراسو نوم نه کوم څه ویلی. هغه دې که چیرې دغو بیا په دغه مرض موږ سره تماس ونیو چې موږ به عکس در واستو، هغه دې تاسو دغه همکاري ورسره وکړو. سلام نه کوم.
مننه وروره، تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم. 0 9 8 9 0 0 له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
او سلام علیکم، زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی. او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لانخپور کې چې ما اخ شو ورکړي، نو موږ اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار ښار په درای کې، د درای چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی. نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخ شي بولد مهرباني.
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیره چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکو پیغام پریښی وای، یو ماشوم موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل د وورو.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام پیژم. ځکه یو کښنه دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی. دا چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجیز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی د پروژې کې یو میاشت وخت کې. نو دی ګای زه د چابند هم کوي د خم ته ګیم. نو چا چې دی
محترم دوست، تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 3 4 9 13 14.
السلام علیکم، شمت خان د پکتیکا ولایت ته ګلی ورفاری اوسېدونکو یم. دلته محترم ګور اسمبل نامه ده او نوم سره نوم سنگوال ده، د پلار نوم یې عمر جان ده. هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلی خدا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې دي. ما ځي د ازادۍ راځو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي. هغه سره معلومات هېڅ فرق نه وته کېږي. ما ځي د ازادۍ ته ټلیفون وکړي له پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره درکوم. ازادۍ راځو ته ټلیفون وکړي خپل شماره دې ووایي. ما ځي هغه سره تاسو ورکړم. نن تاسو وخت نه نیسم تفتای تامه
په مخه مشسه. باید وایم چې دغه دوستان چې یو رک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي. نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې هم دا پیغام مشترغه لیدي دا ده 0 3 4 9 1.
بلې سلام علیکم، زه جمعنګل روزګان ولایت څخه خبر کوم. په تیر خبرونه کې د لشکرګا څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم. نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 5 4 5 3 5 2 5 8. دغه سړي پاک له موږ سره معلومات راکړي ډېره به مننه وي ځینې. السلام علیکم،
زه محمد ګل محمد انا تاسو مهم ګل د مزارې کتاب ته ولاړات کوم کار د ولسوالۍ امرشاد او توکو د کلي. ما خدای محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی. یا خپل سلامونه ورسوم خاص سلام هر دی ما سره په دغه لار دی اړیکه جوړه سره اړیکه مې څه پروا څلور نه پنځه څلور نه پنځه نه. السلام علیکم،
زنا کی بلا دنیا هر ولایا دې درنټینا تاسو سره متماسي او یو انسان لا په نامه چې د زبا ګونګ دا او څنګه مې اشته مته دې هر ولایا دې درنټې په کلی کې او ما ولید او که هر چای نو نور ولایا دې اندر په تنل لاټي او دې دې هر ولایا دې دا څور په سوال اټي دې خپل عزیز یادو چې خپل دې الله سي سلام.
مننه وروره، ستاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوې ده. نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 8 3 0 8 3. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه ورسته تاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 1 1 5.
محمد گل محمد جنتی آقازی وقام هوتک و مزار شرف دولت لیکن سال دول سالی نرخار دوتکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا داکا پکر مسایدی زخ پای پاغام و زندکوم شما سایدی پا دارا لان دارکو نرو سرادی کنسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، سلیم خبر کوم د لغمان ولایت زور د داول جان په نامو ورک ده سګي دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0000-303-6080. شمیره ځل بیا تکرارم 0000-303-6080.
السلام علیکم، نومې وجدارې د کلا نومې چې دی اختر محمد دی. تقریباً دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. د 15 شپږ کلو ده، د اعصابو مرضي لري. نو په هر څوک ته په اړه معلومات لري ما په دې شمېره ځم ووایي 0000-303-6080.
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت همدومره و. نور پیغامونه مو په نور خبرونو کې درته خبروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا. زمونږ یو دوست ورک دی چې عبدالعلیم په نامه باندې دا 12 کاله کېږي. چا ته معلومات دي مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وي 0001-0002-3 آخر کې نه دې ته به محترم دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي. موږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغسې دی غواړي شرینیم موږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت اجلستان ولسوالۍ نه نوم نیوه او زنګ ویلی ده، نوم مې محمد خان ده. خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه. خو دومنو لو غږ پورته کوي، بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مو مل کړه.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی. زما ورور دی غلط کاله کې سیرت دی مثالی پتن دی چې تاسو غونډې دی ورسره چې اپ ته پاره معلومات لري څنګه سمره دی ژوند دی څه پر اوسه و یو ول څه تلې څه پر دې او بل څه نه راغلی څه پر اوسه تلې څه څنګه څه څنګه څه پر دې څه تاسو
نشاد لهم دی المند ولایت د درش دول وسالی څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې ما ورور دی د شپانه څخه کله کې ورک دی وې چې درک نه دی معلوم په دغه لمبر کده کولای شي ما ته ځنګ وې شپرو نه چې څنګه ویش په پای کې یو اچا.
الو سلام علیکم، زه دروپ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما یو ورور د غفر په نامه باندې د 2.5 کاله یا 3 کاله کې چې د خپل کور څخه وتلې دي نه درا کړې. که دې زما زخ په خپل لوري یا د بل دوست ملګري زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 4 3 5 3 5 شماره یې ور بیاوه 0 5 9 5 3 3 5 هر مسلمان ورته کمالونه ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای شي سور زنګ به نه ډیر جګ دا نو کښنه یې داسې په دنا ګرځي وي دی او کار مسلمان ورته معلومی ماته یی پدغه شماره باندې زنګ وی چې نو مو ستوي په انتظار کده زما ځاګه لري ملګری یو بل دوست لري د مسلمانۍ د مشه یی مو ستوي په دغه شماره باندې زنګ وی د ازادۍ رادیو څخه ډیر ډیر مننه چې زموږ څنګه ته پر ځای کوي الله مو مالک مو سم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغه سیدی د ورور نوم او د ولیدې نه کال کیږي چې نه دره کوي ار چاته چا معلومات چې موږ ته په دغه شماره زنګ وی 0 0 2 5 2 8 5 هر چاته چا معلومات وی د المن ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمه وسلام.
السلام علیکم. زه د خوڅو له ذمہ دار ولسوالۍ نه په تاسو ته تماس کوم. مې مرګلې چې محمود حاضر نه میږي په ځینې ختیځي کې ورکښو دی کوم چا د معلومات ماته د پدایښ نه رځنګ وای تی پر یا شپږ پټای دوش سپر ونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما د کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ویش کال الګ دی خړې خړې سترګې دي سرکه کوي ځوان دی د کندهار ولایت دی ار مسلمان ور کف د دغه اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي 0 1 0 2 3 3 9 4 8 بیا دې په دا لمبر زنګ راوي 0 1 0 2 3 3 4 8 نه نکته ځوان دی خلیسترګی دی پنځه ویش کال دی پنځه ویش کال دی.